دیگر بدرود، خداوند یار و مددگارتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کوم، زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. د سیلابونو تر راوتلو مخکې دغه خبرداری څومره د زیانونو مخه نیولی شي، د چارو له یو کارپوه سره غږیږو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پر لور روان سو. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل، او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان هریرود او موج های امو نن لوبه سره کوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هیله لري چې د افغانانو ترمنځ اوسنۍ مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره ترلاسه سي. ښاغلی خلیلزاد نن چهارشنبه په خپل ټویټر دا خبره کړې ده. نوموړي ویلي د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی، او له شریکانو سره به یې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې مذاکراتو او تر سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال دوحې ته ځي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د اصلي مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه دوام لري او لا نتیجې ته نه دی رسېدلی. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنیت قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د برید وکړ چې په نتیجه کې یې په خپله طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
تر 15 ډیر طالب وسلوال د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ووژل شول، خو له بده مرغه د کوهستان امنیه قمندان عبدالظاهر زیایی هم له دوه نورو سیمه ییزو پولیسو سره په سیمه کې ووژل شو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دواړه لوري تل په دې ډول جګړو کې یو بل ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هوان په یوې مرمۍ ووژل شول. د لغمان د والي ویاند نن سهار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ، ویل چې دا مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یو کور لګېدلې ده. اسدالله دولت زیاته کړه،
بیګم اوسن شاوخوا ته بجې د الینګار ولسوالۍ قاټک په سیمه کې په یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې پر مهال یو مېرمن او کوچنیان شهیدان شوي.
شغلی دولتی ویل چې د پیش درې ټپیان چې ماشومان دي روختون ته وړل سوي دي. که څه هم دغه مقام نه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول سوي، خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. خو وسلوال طالبان بیا د دغه پیش مسؤلیت پر افغان ځواکونو اچوي او وایي چې هوان د افغان ځواکونو لخوا توغول سوي دي. زموږ اخلاص د ریډیو ری. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډونالد ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وسوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والاس په کوربتوب وسوه چې له لومړي سره کاندیدانو پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل. جو بایدن ترمپ یو مسخره او د پوتین لاسپوڅی وبله، او په یوه برخه کې هغه ته وویل چې خوله بندوي کنه. ترامپ هم په جواب کې بایدن ته کین اړخې افراطي ووایه او څو واره یې هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثر کورنیو مسالو د کورونا له مدیریت، اقتصادي کمزوریو، توکم پالنې او د قانون د حاکمیت په مسالو بحث وسو. د کورونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ترامپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکاري نیوکې وسوي، او ویل چې 2,00,000 کسان مړه سول. خو ولسمشر ترامپ ویل چې که دا د جو بایدن اداره وای، شاید 2,000,000 امریکایان به مړه سوي وای. د توکم پالنې په لنجمنه موضوع کې هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د ډیموکراتانو مخکینۍ اداره بریالۍ بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخامخ سو، او ویل په اکثرو هغو ښارونو کې پیښې سوي چې والیان او ښاروالان یې ډیموکراتان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورنو قرباغ د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. امنیت شورا بیګا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نګورنو قرباغ په لانجبنه سیمه باندې د تازه جګړې په اړه غونډه درلوده. د دې شورا غړیو د جګړې د سمدستي درېدو غږ وکړ او هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له هغه دریځ ملاتړ وکړ چې شکیل خواوې باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او معاصرو خبرو ته وګرځي. ارمنستان د نګورنو قرباغ په جګړه کې ترکیه هم د آذربایجان په ملاتړ تورنه کړې او پرون ادعا کړې چې د ترکیه یو جټ الوتکه نسکوره کړې ده. ترکیه دا ادعا رد کړه. دواړه خواوو ته تر پرون چې د جګړو دریم ورځ وه د ډیرو تلفاتو د اوښتو خبره سوې ده. او د سپورت له میدانه اوري چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان حریرو د موجوهای عامو بنن لوبه سره وکړي. دا به د دغو سیالیو څلورمه لوبه وي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نهم دور د تیر پنجشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د نجونو او ښځو په ګډون ډیر خلک د دغو لوبو ننداره کوي. د خبرونو پای
وړاندې به واورئ چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی.
نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننګرهار او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته.
د سیلابونو تر راوتلو مخکې دغه خبرداری څومره د زیانونو مخه نیولی شي په دې اړه به د چاپیریال ساتنې له یوه متخصص سره وغږیږو. نن د سپتمبر 23مه د ژباړې نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو پښی ژبې ته ژباړې کیږي. د پښی ژبې له یوه لیکوال محمد زمان کلمانی سره مو مرکه کړي.
زمون په پښی برخه کې زیاتره ژباړې له پښتو څخه شوې دي. دا د دې په خاطر چې د پښتو ژبې او د پښی ژبې د جملاتو جوړول یو برابر دي.
پنړیوال موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن له لومړۍ ټلویزیونی مناظرې مخبرو چې پر یو بل لفظي بریدونو سره ملاوه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونی خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د هوا پیژندنې ادارې کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان، ننګرهار او کاپیسا هغه ولایتونه یاد کړي چې نن به پکې سخت سیلابونه راوځي. نږدې یو میاشت وړاندې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو ډیر خونړي سیلابونه په پروان ولایت کې راووتل چې نږدې 2 کسانو پکې خپل ژوند له لاسه کل او د غوسلابونو لامل هم لسلو ډیر نور د غوسلابونو ټپیان کړل. دا موضوع د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. هم د شبل کابل را سره د کابل استډیو را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د خبرداري په اړه نور څه ویلي دي؟
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نه ولایتونه هغه ولایتونه یاد کړی دي چې نن او پراتونکو څو ورځو کې به پکې سخت سیلابونه او رختونه وشي. کونړ، نورستان، پنشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې دوی پکې نن د سختو سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې ده. د ترڅنګ کابل، بدخشان او ننګرهار درې نور هغه ولایتونه دوی یاد کړی دي چې پراتونکو څو ورځو کې به د سختو سیلابونو او د رختونو شاهدان وی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او تن مسول محمد نسیم مرادی سره چې موږ وغږیدو نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې لس سانتی متره ورخت اټکل شوه دی او خلکو ته خبرداري ورکړل شوی چې دوی باید هغه سیمې چې د سیلابونو دراوتلو احتمال پکې شته دی دغه نخپل کورونه امن ځایونو ته انتقال کړي او په هغه سیمو کې ونه اوسي چې لکه لګ حالت د سیلابونو دراوتلو خطر دی. که څه هم نوري صاحب کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې چې موږ خلکو سره وغږیدو نن پکې اسمان نیمه وریځ دی. نورستان هغه ولایت و چې تیر شپه پکې سخت سیلابونه سخت ورښتونه شوي دي. حتی تر دې حده ویل کېږي چې د غرونو په سرونو باندې واورې ورېدلې دي. په کونړ کې هم تیر شپه او د دینه وړاندې شپه باندې ورښت شوی خو نن اسمان نیمه وریځ دی او لغمان کې بیا اسمان شین دی. تر دې دمه د باران د کېدو احتمال هم په کې حتی نشته دي. نور ولایتونو سره مو په دې اړه اړیکه ټینګه نه شوه، خو دغه خبرداري د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سخت بللې دي او د خلکو ته یې د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړي. بلې نور سر
اړوندو ادارو په دې اړه د څه ترتیباتو د نیولو خبر ورکړی دی کنه؟ کله چې د هوا پیژندنې ادارې دغسې خبرداری ورکوي، مسؤولې ادارې هم باید د ترتیبات ونیسي، د زیانونو مخه ونیسي. څه ادارو کوم اقدامات کړي دي؟
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت که څه هم تازه دغه خبرداري په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو مخکې به هغه مهال نږدې یو میاشت وړاندې چې په افغانستان کې سختو سیلابونو زیات شمیر خلکو نه ژوند واخیست او دغه شان زیات شمیر کسان یې ټپیان کړل، پروان، پنجشیر، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننګرهار، حتی کابل کې چې سختو سیلابونو زیات شمیر کسانو ته مرجوب لواړوله. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې دوی مخکې له مخکې اغیزمنو سیمو ته خوراکي لومړني خوراکي توکي رسولي دي او دغه شان د پخوانی بودیجې ترڅنګ اقتصادي بودیجه هم ځانګړې کړې ده ترڅو د خطر په وخت کې اغیزمنو سیمو ته په وخت باندې دوی مواد ورسي او خلکو ته مرستې ورسي. خو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلې نورسې.
بله، د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام، تاسو نه مننه. په بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې اوس د جرمني په شتوتګرد پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي، همدا شیبه را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. مایار صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. مایار صاحب، که لومړی راته ووایئ چې لکه څنګه چې زموږ خبریال اکرام الله اکرام وویل چې په هغو ولایتونو کې چې د هوا پیژندنې ادارې د زیاتو ورښتونو خبر ورکړی او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی، خپلو خبریالانو سره نن خبرې کړي، په ډېرو کې هوا هغسې نه ده یا مخکې بارانونه شوي دي او آسمان هم په ډېرو کې شین ده یا برګ برګ دی. د هوا پیژندنې ادارې د هوا دغه اټکلونه څومره دقیق دي او دغه خبرداری پر کومو اساسو ولاړ دی؟
ډېره مننه. د ټولو نه مخه یو شی باید تصحیح کړم چې د اورښت کچا د 10 سانتي متر په اندازه نه ده، ځکه هغه 100 ملي متر کېږي او هغه تقریبا دومره سیلاب کېږي لکه تیر کال چې په قندهار کې هغه له 3 ساعتونو کې عمر اورېدلی. خو مو خپل هم د وړاندوینې په نه یوازې د افغانستان د هوا پیژندنې په پاڼه کتلې دي، بلکې په نورو سیستمونو کې مې هم وکتلې چې هلته د اورښت کچا د 10 ملي متر څخه تر 40 ملي متر پورې ورېدلې، یعنی 1 سانتي څخه تر 2 سانتي متر اوبه چې په ټوله ځمکه باندې ودرېږي کوم ځمکه چې دوی خودلې. دغه اوبه یا دغه مقدار اورښت هم که چیرته په لږ وخت کې پیک شي د سیلاب امکانات امکان شته. د همدې خاطر د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری ورکړی چې سیلاب پېښېدونکی دی. خو یو شی باید بلم وویل شي چې د سیلاب د پېښېدلو یا د خبرداریو د ورکړې درې سطحې دي. یوه سطحه یې ټیټه ده، دوهمه سطحه یې متوسطه ده، او درېیمه سطحه یې هم هغه آخري ورننګ دی چې باید سیمه تخلیه شي. په اوسني ورننګ کې یا خبرداری کې چې ورکړ شوی دی، دغه سطحه دومره لوړه نه ده ښودل شوې، د پخواني په پرتله هم ټیټه ده. نو د همدې کبله د هوا حالات هم لکه څنګه چې تاسو خبریال وویل سم دي. خو یو څه چې درته د تم کېدو وړ دی هغه دا دی چې د اورښت وخت یا د سیلاب وخت د پرون څخه تر نن پورې ښودل شوی، یعنی 24 ساعتونه چې په دې کې د شپې اورښت هم راغلی. او نن چې مو هم زه اوس هم دغه د هوا پېژندنې د هوا وړاندوینې ګورم، په دې کې اورښت تقریبا د ډېرو سیمو څخه تیر شوی دی. یوازې کنړ او د هندوکش غرونو څخه برخې پاتې دي. نو ممکن په هغه کوم سیمو کې چې سیلاب راغلی راشي، په نورو سیمو کې سیلاب رانه شي. یو شی بلم غواړم چې یو یم هغه دا دی چې دغه وړاندوینې نه یوازې د اورښت کچې، بلکې د ځمکې دنی وضعیت او نور پارامترونه په نظر کې نیسي او دغه په اساس باندې دا وړاندوینې ترتیبوي. دی ګټه لري زکه مرسته کوي چې خلک خبر شي او د یوې کوم ځایونه چې سیلاب سره خطر کوي هغه آمادگی ولري د اوبو د انتقال د لیک لپاره یا مثلا سیمه تخلیه کی. خو دلته بیا هم د بحث وړ ټکی دا دی چې کومه سیمه باید تخلیه شي. د موږ د وړاندوینو دقت تر اوسه په هغه سطحه کې نه دی.
مایار صاحب هم دغه پوښتنه ما کوله چې د خو عمومي یو خبرداری دی چې په دې ولایتونو کې ورکول کیږي، اما فکر کوي چې دغه خبرداری چې د ورښتونو کیږي د سیلابونو دا په ټول ولایتونو کې په یو اندازه باندې وي؟ خو ښایي په یو سیمه کې ډیر بارونه وریږي، په یو سیمه کې کم وریږي، او په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو هغه په هغه شدت باندې نه وي راوتل.
ستونزه هم دغه هم داده اصل شرط داده چه وړاندوینې د پیښو دپاره یو تر ټولو اړین چیز دی او د هغه په اساس باید اقدامات وکړي دولت او نور هر څه ادارې. خو ستونزه د افغانستان داده چه افغانستان یو دولتي ادارې د نړیوالو سیستمونو څخه کار اخلي او د هغو هغه دقت چې دی هم په مکانی لحاظ باندې او هم په زمانی لحاظ باندې نسبتا لږ دی. دا په دې معنا چې په یو ځای کې مثلا اورښت خو بل ځای کې دی دقیق ځای نشي خولای، مثلا کله یو اداره دوی مجبور دي د وړاندوینه دی ولایت یا دی ولسوالۍ په سطح باندې جوړه کړي چې دغه صورت کې ځینې وخت په یو ځای کې سیلاب راشي ځینې وخت بل ځای کې سیلاب را نشي شي او همدا د اعتماد سطح راټیټوي. او بل ستونزه د وړاندوینه داده چې دغه وخت یې هم دقیق دوی نشي پیش بینی کولای، ځکه چې ورخت یا سیلاب باندې سیلاب د شپې را کې شي راشي هر شپه ساعت کې دا ممکن تغییر وکړي او دوی په څلور شي ساعتونو کې یو وړاندوینه ورکړي. دوی د ما د معلوماتو په اساس اوس په دغه باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان لپاره یو لوکل یا محلي سیستم جوړ کړي تر څو همدغه هم مکانی او هم زمانی دقت دغه وړاندوینو پر مخ لاړ شي او وروسته بیا موږ دغه څخه په سمه توګه ګټه واخلو.
مایار صاحب که لنډ راته ووایي چې دا ډول خبرداری څومره د سیلابونو تر راوتلو مخکې څومره کولای شي چې د زیانونو مخه ونیسي، که هغه مالی وي یا ځاني؟
په اصل کې لکه څنګه چې ما وویل وړاندوینې د سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم چیز دی چې کوم ستونزې چې موږ وړاندوینه لري هغه ما ورته اشاره وکړه. بیا هم دا یو ګټور دی، ورو ورو به موږ هغه هم به مو سیستمونه مخته ځي او هم به خلک له دې وړاندوینو سره بلدېږي. د دې په اساس بیا خلک کولی شي کوم ځای کې چې سیلابونه پېښ شوي دي اوبو دپاره د اوبو د لیک دپاره مناسب ځای پیدا کړي. په هر صورت چې هر څومره سیلاب شي راشي باید خلک د اوبو د انتقال د لاندې خواته د انتقال لپاره باید فضا ولري. په هغه صورت کې د سیلاب خطر چې دی نو د همدغه اساس باندې هغه کوم اقدامات چې مثلا د کانالونو پاکول دي ویالې هر څه تنظیمول دغه اقدامات که چېرته ونیول شي یا هم په ځینو خاص حالاتو کې د سیمې تخلیه نو انشاءالله چې موږ به په راتلونکي کې د سیلابونو له کبله تلفات ونه لرو.
کور ودان د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې له جرمني نه مو را سره اړیکه ټینګه کړه او د هوا پیژندنې د ادارې د وروستي خبرداري په اړه مو نور معلومات را سره شریک کړل. کور مو ودان له دې مهمنه چې یو موضوع متاسف کړل چې دغه خبرداري چې ورکول شوې د هوا پیژندنې ادارې ورکړې د 10 ملي متر تر 20 ملي متر پورې د ورخت امکان شته چې کولای شي د بارانونو سطح د ځمکې پر سر د 1 سانتي متر نه تر 2 سانتي متر پورې لوړ کړي چې د هم کېدای شي چې سیلابونه راوبهوي. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو اوري.
نن د سپتمبر د 10 د ژباړې نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو پښهي ژبې ته ژباړې کیږي. نشي د پښهي ژبې له یو لیکوال محمد زمان کلمانی سره مو وړاندې مرکه کړې، خو تر دې مخکې اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن د جرمني د نړیوالې همکاري ادارې جی آی زایټ او د مالی وزارت ترمنځ کلنۍ ناسته جوړه شي. د مالی وزارت ویان شبروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به جرمني په بیلابیلو سکتورونو کې له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې اعلان کړي.
نن ورځ د افغانستان د حکومت چې استازولي د افغانستان د مالی وزارت کوي او د جرمني هیواد حکومت د حکومت سره ناسته ده چې په دغه ناسته کې به د جرمني هیواد د مرستو په اړه باندې تخنیکی خبرې کیږي.
جرمني له 2009 زیږدیز کال را په دی خو د افغانستان اقتصادي پرختیا، خي حکومت ولای بشري مرستو او خاري پرختیا په برخو کې له افغانستان سره د نږدې 15 میلیارډ یورو مرسته کړې ده. د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې د بڼوالو د ملاتړ او اقتصادي پیاوړتیا په موخه یو شمېر وسایل وویشل شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام په ټول هیواد کې پلی کیږي او نن د ننګرهار په کوټ، رودات، اچین، چپرهار، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې په سلګونو بڼوالو وسایل ویشلي دي. نوموړي وویل چې په دغو ویشل شویو توکو کې د دوا شیندنې پی آر آر پمپ او یو شمیر نور اړین توکي شامل دي چې د اصلي بڼوالۍ د ترویج په موخه پر بڼوالو ویشل شوي دي. د کرنې وزارت وایي د دې پروګرام هدف د لوړ ارزښت لرونکو کرنیزو توکو دودول او د دې ولایت د بڼوالۍ د محصولاتو معیاري کول دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1418 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن تیر شپه لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه. دواړو پر دغه تلویزیونی مناظره کې پر یو بل لفظي بریدونه وکړل. جو بایدن د مناظرې په یو برخه کې ترامپ یو مسخره او د پوتین لاس پوڅي او بالا، او په بله برخه کې هم غته وویل چې خوله بندوي کنه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ډونالد ټرمپ او جو بایدن دا یو نیم ساعته مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې وشوه چې له پایله کاندیدانو یو پر بل لفظي ګزارونه کول. د ډیموکراتانو نومان جو بایدن ټرمپ یو دروغجن، مسخره او د پوتین لاسپوڅی وباله. خو ټرمپ هم په ځواب کې بایدن ته کیڼ اړخی افراطي ووایه او څو واره یې هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. مناظره تر ډیره د امریکا په کورنیو مسئلو لکه د کورونا پر مدیریت، اقتصادي کمزوریو، تو کمپالنې او د قانون د حاکمیت پر مسئلو متمرکزه وه. د کورونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ترامپ پر ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او یې ویل چې 2,00,000 کسان مړه شول. خو ترامپ وویل که دا وبا د جو بایدن په اداره کې راغلی وای ښایي 2,000,000 امریکایان به مړه شوي وو. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د ډیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ترامپ له نیوکو سره مخ شو او یې ویل په اکثر هغو ښارونو کې پیښې شوي چې والیان او ښاروالان ډیموکراتان دي. د مناظرې پر مهال یو پر بل تورونه او د هغو ردول دومره تکرار شول چې له امله یې د فاکس نیوز ویان یا د مناظرې کوربه کریس والز څو ځله غصه معلوم شو. کورونا وبا پر مناظرې سیوری غوړولی وو ځکه د مناظرې پیل کې د لاس ورکولو دود هم ترسره نه شو. مناظرې ته د کلیولند یو پانتون په تالار کې له 100 کم کسان راټول شوي وو. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې څه باندې میاشت وروسته د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي. په دغو ټاکنو کې به د کورونا وبا له کبله تر ډیره له پوستي رایو یا د لیک له لارې رایې اچونې نه استفاده وشي. ترامپ له وړاندې ویلي چې د دغه ډول رایې اچونې له کبله به ټاکنې له درغلیو ډکې شي. ډونالډ ترامپ وویل ټاکنو کې به ماته ونه مني. خو سیال بایدن بیا امریکایان وهڅول چې په هر هغې لارې رایه ورکړي چې ښه وي او ترامپ یې له رایه ورکونې نشي منع کولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر دیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د پښی ژبو لیکوال محمد زمان کلمانی وایي په تیرو څو کلونو کې پښی ژبې ته له نورو ژبو ژباړې شوې چې ډېرې له پښتو ژبې دي. ښاغلی کلمانی چې په خپل هم یو شمېر کتابونه له پښتو هم پښی ژبې ته ژباړلي وایي ډېرې ژباړې چې دغې ژبې ته شوي په ادبي برخه کې دي. اجمل تورمن له ښاغلي کلمانی سره مرکه کړې او په سر کې پښی ژبې ته د ژباړې په برخه کې د شوي کار په اړه ترې پوښتلې دي.
ترجمه شوی دی، مثلا یو ترجمه د جلال الدین محمد بلخی د کتاب څخه و چې په اصطلاح نئی نامه په نامه باندې هغه په شری ژبه هم دغه شوی ده، ترجمه شوی ده، البته په نورو ژبو هم ترجمه شوی دی. زمنان صد پند خوشحال په نامه یو شعری مجموعه ده چې البته پښتو برخه د خوشحال خټک او بیا په بیلابیلو ژبو چې د هغې له جملې څخه په پژهي ژبه هم په حتی هم په منظوم ډول باندې دا ترجمه شوی ده. نور نو داسې مطلبونه او مضامین او بعضې دغه البته له پښتو نه له دري نه د نورو ژبو نه دلته ژباړل شوي دي او خپاره شوي دي په بیلابیلو رسنیو له لارې نه.
که درته ووایي کلمانی صاحب چې ډېری دغه ژباړې چې شوي دي له کومو ژبې شوي دي او په کومو برخو کې شوي دي؟
تورمن صاحب حقیقت ووایي زمون په پښهي برخه کې زیاتره ژباړې له پښتو څخه شوي دي. دا د دې په خاطر چې د پښتو ژبې او د پښهي ژبې دا د جملاتو جوړول او د دغه جملاتو دغه یو برابر دي. حتی یو وخت کې په راډیو کې زوم کېدی شو چې مغه پښتو متن مې په مخ کې نیولی وای او مغه راسل له پښتو متن سره څخه مې په پښهي کې مثلا ژباړلی وای او دا کار هم کړی هم ده.
ډېر په کوم برخه کې دغه کتابونه ژباړل شوي دي؟ مثلا سیاسي کتابونه دي، ادبي کتابونه دي، څه ډول کتابونه زیات ژباړل شوي؟
سیاسي برخو کې البته بعضې مطالب دي، مقالات دي، دغه ژباړل شوي دي. نور زیاتره ادبي او فرهنګي مسایل دي، شعري مسایل دي، دغه مسایل دي.
څونه فکر کوئ چې یو منظم کار ته اړتیا ده د لیکوالو ترمنځ آزادو بنسټونو دغه شان د افغانستان د اطلاعات فرهنګ لخوا چې یو ګډ کمیټه، یو ګډ منظم مرکز رامنځته شي د ژباړې لپاره چې نه یوازې د افغانستان د دوو رسمي ژبو بلکې د دغو درېمو ژبو لپاره هم کار وشي؟
البته په دې برخه کې زما په نظر دولت ستر مسؤلیت لري، ولې چې دې کې مالی امکانات هم دغه کېږي کېدای شي، نور مصالفات هم لري او دا شخصي بنسټونه دغو مسایلو کې دومره زیات علاقه مندي په دې خاطر نه لري چې هر ځای کې په هر شي لپاره مالی امکانات ضرور دي او دغه مالی امکانات باید دغه کار دولت دا کار ترسره کړي، یا د اکاډمي علوم د لارې نه، یا د اطلاعات فرهنګ وزارت د لارې نه، یا د نورو مراجعو د لارې نه. دا ډېر نیک کار دی. البته که داسې بعضې مرستندوی ټولنې هم که دا کار وکړي البته ډېر مؤثر او ګټور دی. په دې برخه کې بیخي ضرورت دی دا کار باید وشي، خو تر اوسه سره له دې چې موږ ډېر وړاندیزونه کړي دي، حتی دولت په چوکاټ کې موږ ویل که داسې یو اداره رامنځته شي چې نه یوازې د پښهي بلکې دا د نورو وړو ژبو په هکله څېړنه وشي، بعضې کتابونه وژباړل شي یا کار وشي، دا بیخي یوه ضروري خبره ده.
د پښې ژبې لیکوال محمد زمان کلمانی نن د سپتمبر دیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ د ښاغلي کلمانی سره مو په دې خاطر مرکه کړې وه چې له نورو ژبو پښې ژبې ته د ژباړو وضعیت څه ډول دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري نن د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې د لوی عمر لرونکو یا زړو پر موضوع خبرې کوو. سبا د لوی عمر لرونکو یا زړو نړیواله ورځ ده. په تیر بیا د کورونا وایروس څومره پرې اغیز کړی دی یا کورونا وایروس ورته څومره زیان رسولی د خبرونه مهیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدکت لوګر لیکلی چې تر اوسه په لوګر کې ورخ نه دی شوی، خو سخت بادونه لګیږي. دغه راز خان محمد اسلامیار د هلمند نادلین لیکلی افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرو جزئیات د رسنیو او خلکو سره شریک کړي چې خلک ترې خبر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د سولې خبرې که هم داسې به نتیجې روانې وي، د ولس شته باور به هم له منځه ولاړ شي. کور مو ودان چې د افغان بسمت سواتل شمیر لارې پیغامونه راستوي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. خو اوس پرې با ظاهر سټډیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله لري چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه تګلاره ترلاسه شي. ښاغلی خلیلزاد نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. ویلي دي چې د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنیت قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی. د بدخشان د ولی وانیک محمد نظری نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه د برید وکړ چې په نتیجه کې په خپل طالبانو ډلې ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یوې مرمۍ وژل شوی دي. د لغمان د والی ویاند نن سهار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه. ویل چې دا مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده او درې نور ماشومان پکې ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشري ټاکنو د کاندیدانو ډونالد ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیوني مناظره وسول او ویل کېږي چې دوی په دې مناظره کې پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورنو قرباغ د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان هریرود او موجهای آمو نن لوبه سره کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د تاریخ له مورفینو څخه په اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې تر لسو زرو ډېرې نشه یي ګولۍ او شراب ونیول شول. د ټابلیټ کا په نوم 1255 نشه یي ګولۍ چې په پام کې وه د موټر په وسیله له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي، د پلچرخي په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شوې. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي ګولۍ په تور دوه نفر هم نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنۍ ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په لومړۍ لسمه او یو لسمه حوزه کې عملیات کړی چې په نتیجه کې په مجموعي ډول د 130 بوتلو شرابو ترڅنګ تر 4 کیلوګرامو ډیر بیلابیل نشه یي مواد او تر 2.5 ډالر او 3 لک افغانۍ هم نیولې دي. د قاچاق د دې پیښو په تړاو څلور تنه هم نیول شوي دي. د هرات پولیسو یو لسنه د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو پر مهال ونیول. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په هرات ښار، انجیل او ګذری ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو لسنه د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو پر مهال ونیول. د دې یو لس نفر سره 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چارس او 10 ښیښه هم نیول شوی ده. دا تورن کسان تر نیول کېدو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو تر 40 لیټرو ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د تخار د امنیت قمندان سید میراج الدین سادات وایي چې د اسټیک انهایډرایټ په نوم تر 240 لیټرو ډیر کیمیاوي مواد چې په پام کې وه د موټر په وسیله له کندوز ولایت څخه تخار ولایت ته قاچاق شي د تخار پولیسو ونیول. دا یادونه وارد چې د اسټیک انهایدرایت په نوم کیمیاوي مواد له بهر څخه افغانستان ته راوړل کیږي او د نشي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په یو تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د تریاکو له مورفینو څخه په اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي.
اینجا کشور دنیا کشت کوکنار دارن و 84% ما انجام میدیم، 16% کشورهای مختلف دیگر.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل د سرای شمالي خلک له محتاجونو څخه تنګ سوي دي.
کوټ کوټ خرڅي ورورم در ساتچې پیسې پیدا کړې وسوې خند.
د احتیاط معایناتو په اړه له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه لرو.
په ډرر کې تقریبا 9 مواد مخدر هغه کې ښودل کیږي.
د نجیب الله په نوم د یو معتاد خاطره به واورو. دی وایي چې د خپل پلار د لاسه په چرسو اخته سوم.
چې د مازه خراب شي چې مثال ګیلاس به مخ راغجر شي به مخ راغ بس سرپا مې نه کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
ګوره څو خبر نه شي
یاره رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکي.
اوس پرونه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د تریاکو په موضوع باندې پیل کوو. په یو تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د تریاکو له مورفینو څخه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي. د اروپا د نشي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې افغانستان اوس هم د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو ډېر تریاک پکې تولیدیږي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې اوس د افغانستان د تریاکو له مورفینو څخه پر پاکستان او ایران سربیره په اروپایي هیوادونو کې هم هیروئین جوړیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې کوکنار کلل کیږي. داسې هیڅ سند نشته چې ګواکې د اروپایي بازارونو ډېره برخه هیروئین به د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي وي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې که څه هم د کرنتین پر مهال د هیوادونو ترمنځ پولې تړل سوي وي، خو بیا هم اروپایي بازارونو ته د نشئی موادو قاچاق نه دی کم سوی. د دې ادارې د راپور پر اساس په دې موده کې له پاکستان او ایران څخه اروپا ته د هیروینو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي مورفین هم د اروپا په څلورو هیوادونو لکه بلغاریا، چک جمهوریت، اسپانیا او هالند کې په هیروینو بدلیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی دا ادعا ناسمه بولي چې ګواکې اروپا ته ټول قاچاق سوي هیروین د افغانستان له کوکنارو څخه جوړ سوي دي.
اینجا کشور دنیا کشت کوکنار دارن.
د نړۍ په 500 هیوادونو کې کوکنار کرل کیږي چې په سلو کې څلور اتیای په افغانستان او پاته نوري په نورو هیوادونو کې کرل کیږي. په هندوستان او څو اروپایي هیوادونو کې خپل دولتونو د مورفینو د جوړولو لابراتوارونه بجړ کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی مسؤلیت لري چې د تریاکو په اړه څېړنې وکړي او وګوري چې دا تریاکو کوم هیواد کې تولید شوی دي. دوی باید په لابراتوارونو کې دا هم وګوري چې آیا دا تریاک رښتیا هم د افغانستان دی او که هسې تور پرې لګول کیږي. تر اوسه پورې لا نه ده معلومه چې آیا دا تریاک په افغانستان کې تولید شوی کنه.
د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو د تولید یو دلیل دا دی چې هلته د پریکرسرونو په نوم کیمیاوي مواد اسانه موندل کیږي. دا هغه مواد دي چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر اساس هغه کیمیاوي مواد چې په افغانستان کې د هیروینو په جوړولو کې کاریږي ډیری یې د ایران له لارې له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیږي. په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت استازی ګل احمد اعظمي له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د سیمې هیوادونو همکاري ضروري بولي. دی وایي چې د نشئی موادو ستونزه یوه نړیواله مسله ده.
یوې
سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا ده چې د نشئی موادو له تولید او قاچاقو سره مبارزه وشي. موږ نشو کولای چې د سیمې هیوادونو سترو قدرتونو او خپل ملګرو ملتونو له مرستې پرته په یوازې سر له نشئی موادو سره مبارزه وکړو.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس په 2019 میلادي کال کې افغانستان ته ډیر کیمیاوي مواد له بهر څخه قاچاق شوي ول. د کورنیو چارو وزارت په خبره په روان میلادي کال کې سره لدی چې د کرونا وایرس له امله پولې تړل سوي وي، خو بیا هم د دې موادو په کاچاقو کې کموالی نه دی راغلی.
محمد ایاز ترنکو چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د تاریخو په اړه راپور اوراوه. اوس له نشي موادو څخه د نشي موادو د قربانیانو موضوع ته راځو. د کابل ښار د سرای شمالي تپه یا غونډۍ د محتاجینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د سرای شمالي ځینې اوسېدونکي وایي چې محتاجین یې وسایل غلا کوي او دوی ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. محتاجین بیا وایي چې دوی ځکه په سرای شمالي کې راټول شوي چې دلته نشي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا د سرای شمالي غونډۍ ده چې د کابل ښار د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتي او لسګونه معتادین نشي پکې کوي. د معتادینو په ډله کې یو هم د روزګان ولایت اوسیدونکی سید محمد دی چې له ایران څخه تر راستنېدلو وروسته کور ته نه دی تللی او دلته د سرای شمالي په غونډۍ کې اوسیږي. سید محمد وایي دی ځکه دلته اوسیږي چې په دې سیمه کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
کوټ کوټ خرڅي ورور معلومدار پراته دی وایي چې دراوی یو څه چې پیسې پیدا کړي واسه وای خنه پولیس وخت ته جن بلې خواته جن نه څوک څه درته وایي نه څوک څه درته وایي چې لبالي چې دنل وړي
کومه راته هر څه زړه ته دی دګې به مې تاسو
د سید محمد غونډۍ لسکونه نور معتادین هم د سرای شمالي غونډۍ په لمنو کې سره راټولېږي. ځینې خو د دې غونډۍ په هدیره کې د اوسیدلو لپاره ځایونه جوړ کړي دي. په دې ډله کې یو هم جاوید دی چې د نشي موادو د رانیولو او استعمال کیسه کوي.
هغه څوک چې مسافر وي بس همدلته له موټر څخه ښکته کیږي. کله چې یو معتاد بل معتاد وویني هغه ورته د نشي موادو د خرڅلاو ځایونه ورښیي. مسافر معتاد بل ځای نه دی بلد چې هلته ورشي او نشه یي مواد رانیسي. موږ نشه یي مواد همدلته رانیسو او همدلته استعمالوو.
عمل خدا انجام می ده.
په سرای شمالي کې د معتادینو اوسیدلو ځای اوسیدونکي لګن شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. دوی وایي له معتادینو څخه دومره تنګ شوي چې اوس بیخي کړي کولو ته اړ شوي دي. د سرای شمالي دوه اوسیدونکي میا محمد او خدای داد وایي چې معتادین د کورونو وسایل غلا کوي.
له خانه از یو انداخته بوس
موږ د گاونډي کرے یو معتاد ور وخت یو بایسکل یې ځنی بولای وو.
د سرای شمالي اوسیدونکي پولیس تورنوي چې د نشي موادو له خرڅونکو سره لاس لري او د نشي موادو قاچاق کوونکي نه نيسي. همدا وجه ده چې په دې سیمه کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. خود کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دوی هر ورځ د هیواد په کچه د نشي موادو څو خرڅونکي نیسي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وایي چې د نشي موادو غوښتنه ډیره شوې ده، ځکه نو د معتادینو د راټولېدلو مخنیوی هم ګران شوی دی.
که د نشي موادو غوښتنه راکم شي او د معتادینو ښه درملنه وشي، د دوی د راټولېدلو مرکزونه کم سي، په هغه صورت کې د نشي موادو خرڅونکي نشي کولای چې نشي مواد خرڅ کړي. د معتادینو د راټولېدلو ځایونه د پولیسو په واک کې دي. موږ له قانون سره سم د نشي موادو خرڅونکي نیولې او عدلي او قضایي ادارو ته مو معرفي کړي دي چې دا بهیر دوام لري.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په کابل ښار کې له اتو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې بې وسله او بې سرپناه معتادین ژوند کوي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس محمد جاوید بدخشوي معتادین هغه مهال د اوسېدو ځایونه بدلوي چې د عامه روغتیا وزارت د درملنې لپاره د هغوی په راټولولو پیل وکړي.
وخت معتادین میبینن که در قسمته که جمعواری بیشتر است.
کله چې معتادین ګوري موږ د ښار په وڅنډه کې هغوی د درملنې لپاره راټولو، دوی سمدلاسه خپل ځایونو ته تغیر ورکوي او بلې سیمې ته تښتي. موږ تر اوسه پورې د سرای شمالي لغونډۍ څخه 250 معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره مروختي مرکزونو ته وړي دي.
انتقال دادم شن.
د سرای شمالي اوسیدونکو غوښتنه کوي چې باید په دې سیمه کې معتادینو ته د اوسیدو اجازه ورنکړل شي. دوی زیاتوي که د دې معتادینو درملنه ونه شي نو د دوی ژوند به نور هم له ګواښونو سره مخ شي. ځینې معتادین وایي د هوا له سړېدو سره دوی اړ دي چې د سرای شمالي غونډۍ پرېږدي او تر پلونو لاندې او یا نورو سرپټو ځایونو ته ولاړ شي. خو ځینې نور معتادین بیا وایي چې له دې ځایه پرته د اوسیدو بل ځای نه لري.
ترنو اوریدونکو مسکا هوتک وجه د کابل د سرای شمالي په اړه راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي.
په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. بیا هم له موتاجونو سره پاتې کیږو. طبي ډاکټران وایي چې په موتاجونو کې د نشې موادو اغیز د نشې تر پرېښولو وروسته هم پاتې کیږي. ځینې اغیز یې دومره پټې وي چې یوازې د معایناتو له لارې معلومېدای سي. دا چې دا معاینات په هر لابراتوار کې کیدای سي او که ځانګړي مرکزونه لري، هغه کوم نشې مواد چې لابراتواري معاینات یې ډېر پیچلي دي، په معایناتو کې څنګه معلومېږي چې ناروغ څه ډول نشه کوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر واحد الله کوشل سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د احتیاط معلومولو لپاره څه ډول معاینات کیږي.
دغه د معلومولو لپاره دوه لارې پکار ده. یو ډرګ اسکرینینګ ټیسټ ده چې هغه یو فورم ده، هغه خانه پرې کیږي. هغه کې تقریبا 9-10 سوال دي، کله چې هغه سوالونو د نمرې ورکوي، هغه نمرې فرقې نمرې مثلا د یو نمرې نه تر 15 نمرو پورې، د 15 نه تر 30 پورې، د 30 نه تر 20 پورې. هغه کې هم احتیاط معلومیږي، هم شدت د احتیاط معلومیږي چې دغه مریض په کوم حالت د احتیاط کې ده. بل معنی د لابراتوري معاینات ده. په لابراتوري معایناتو کې هم وینه هغه کې شامل ده، هم ادرار هغه کې شامل ده. په وینه کې چې متاسفانه دغه معاینات په افغانستان کې نشته، مقدار د مواد مخدر یا دوز د مواد مخدر معلومی چې دغه سړی څومره ورځ کې مواد څکي، او په ادرار کې چې معلومیږي د ډرګ ملټیپل ټیسټ ده، په ادرار کې معلومیږي تقریبا 8-9 مواد مخدر هغه کې ښودل کیږي، چې هغه کې صرف معلومیږي چې کوم نوع مواد استفاده کوي، نور شیان نه معلومیږي. بل چې ډېر کم معمول ده او زیات په سروې کې هغه نه استفاده کیږي، مثلا ویښته د مریض باشي، هغه فولیکول ویښته ده، هغه معاینه کوي، هغه کې هم مواد مخدر معلوم دي. دغه تیر سروې چې په افغانستان کې شوی ده، هغه اساس یا بیز همدغه د ویښتانو یا د قسمت د وجود نه، خصوصا د سر نه یا د ګیرې نه یو پرچه اخلي، هغه معاینه کوي، په هغه کې چې مخدره توکي هغه معلوموي. نور طریقې هم شته، دغه درې طریقې ډېر معمول ده په دنیا کې.
آیا دا معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي مرکزونه لري؟
په افغانستان کې دغه د ادرار په 80% او 90% لابراتوارو کې موجود ده. مواد مخدر مثلا هیروئین یا میتامفیتامین یا میتادون یا چارس، هر شی چې د خوب ګولېګانې هغه کې معلومیږي. د وینې معاینات په افغانستان کې فعلا نشته، چې هغه مقدار د مواد مخدر پکې معلومیږي ډېر اساس ده. او د ویښتانو چې ده، د په افغانستان کې ډېر لږ لابراتوارو کې یا مجهز لابراتوارو کې شته، نور داسې معمول نه ده په نور لابراتوارو کې.
معتاد څومره وخت نشه وکړي تر څو په معایناتو کې معلوم شي چې دی معتاد؟
مواد مخدر فرق کوي په هغه کې. مثلا چرس ده، چرس تقریبا د 15 ورځو نه تر 10 ورځو پورې په وینه کې ټیسټ مثبت دی. هیروئین د 3 ورځو نه تر 4 ورځو پورې د په وینه کې مثبت دی. بلغه خپل ګردې د اطراحي د تشویقې وینه د منفي. میتامفیتامین هغه 3 نه تر 5 ورځې پورې. نور مخدره مواد کوکاین ده، او دغه مختلف فرق هغه لابراند یا ډاکټر پوهیږي چې د څومره وخت په وینه کې اوسیږي هیروئین، به همغه برخورد مریض سره کوي. بدون د چرسونه نور مجموع کې د 10 ورځې نه بعد خپله ګردې ته تشبیه کوي او وینه کې منفي کیږي. بر
هغه کوم نشه یي مواد چې لابراتواري ټیسټ یې ډیر پیچلی دی،
هغه روغ دی کس چې په یو وخت سره څو مواد استفاده کوي، مثلا هم هیروئین استفاده کوي، هم چرس استفاده کوي، هم الکول استفاده کوي، اده هم هغه نتیجې د ټیسټ لږ درې چون پیچلی، دغه یو مواد بل مواد داسې په خاص سره موجه کیږي او ټیسټ صحیح نه ورکوي. نور مواد ټول ډېر ساده اجرا کیږي.
که دا غوریدونکو ته شرایط وایس چې په کومو شرایطو کې تاسو یو څوک لابراتواري معاینات راجع کوئ؟
اول چې مهم ده، ډېر تاریخچه مهم ده. په تاریخچه کې یو معتاد ویل چې زه معتاد یم او زه دغه مواد استفاده کوم، چې دغه د مالی ثبات د حفظ لپاره هغه ته معاینات نه ورکول کیږي. ولې چې خلک خپله اقرار کوي چې مواد استفاده کوم، ورځ کې دومره استفاده کوم. هغه روغ دي کسان چې مثلا نوې مواد شروع کړي، هغه نه غواړي چې دا افشا شي، یا مثلا په زندانو کې وایي چې زه معتاد یم، هغه د جرم ثابتولو لپاره دا ضرور ده چې ټیسټ کړي. اگر ټیسټ هم ځان ته شرایط لري نو بل ټیسټ نه دوی معلومیږي چې دا معتاد ده که نه ده. بل موږ هغه مریضانو لپاره چې په یو وخت کې څونه مواد استفاده کوي هغوی هم لابراتواري مواد موږ ته مهم ده او تداوي پروسه ډېر مغلق او پیچلی ده. نو د دې لپاره موږ دا مریضان ورته توصیه کوو. بل هغه دوسیې مثلا د پولیس لخوا نه راځي، د دولت لخوا نه راځي، مثلا د زندانونو نه راځي. شخص وایي چې زه مواد استفاده کوم د خپل جرم ثابتولو لپاره، موږ هغه معاینات اجرا کوو. نو په مجموع کې موږ هر مریض لپاره معاینات نه اجرا کوو. مریض چې پخپله اقرار وکړي چې زه معتاد یم، دغه مواد استفاده کوم او د ذهني او رواني د نګاره مسایل دي، هغه ته موږ نه ورکوو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 1216 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. شپږویشت کلن نجیب الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې پلار یې بنګې کرلې او د بل پلار سره یو ځای له بنګو څخه چرس ایستل چې په دې ډول چرسي سو. دا چې نجیب الله د چرسو نشو له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
چرس مې داسې شروع کړو چې بس زموږ وطن کې دا چرس ډېر کرل کېږي. زما سن هم ډېر وړکی و، موږ به چرس کرل، چرس به کرل، چرس همسې بیا اوتاک ورته جوړوي، اوتاک یا چې بیا ټکوي. نو خدای شته دی کې بیا چې وی ټکوي، دغه اوله ګرده او دغه شیان چې دي دویمه درېیمه دغه تلای جوړوي. چرسو تلای جوړوي، وایي مکه په چا چې اوبه شي پتا کنه ګوره. نو خدای شته ما دا تلای همداسې واخیستم، مور مې ورکړم زه چرس وایم. نو چرس هغه رقم نه ویل کېده. بله ورځ مو کابل ته کډه راغله، بیا مې همداسې چرس ته اور اچولی، تلي ته کور نه مې پټ کړی پلار نه پوه شوې. یو دانه راغی، هغه یو وخت کې معتاد وه، د معتادین به یو وخت کې موږ لږ واړم وو، نو په تیږه به مې شتل. دا راغی ما ته وایي بیا ریژه ته وایي دا واخېسته په سګرټ کې میده کړه، سګرټ کې چې میده کړه وایي ته بیږي یک دود دی چې یو دود مې وایم بس په سر ناست یم، لاندې راوغورځېدم سر رامنې وګرځوه پوه شوې. بال لېږ نو بس ریګو سره به ناسته چې موږ چار شو. هله 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 سن مې لږ را غټ شو وظیفې ته راغل. ننګرهار ته چې وظیفې ته راغلم صاحب بس پر سی کې تی کې عسکر شوم. هلته چې عسکر شوم بار لېږ نه نو بس هلته وظیفې کې چرسیان ډېر وو، چرس به مونه بیا هلته مانانې کنډکټر ور شوم. هله 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 بس پر ځای کې تی لاغ شو نظمیا مې ته چې ورکړه بیا چې لبا چیک پینونه به موږ سره څلور دروازو دې چیک پینو ته بچی وتو. ما سره رینجر وه، د نورو لکان مو چیک پینو کې ما به خپل چرس. بله ورځ یو را پیدا شو، ورګلو وایي چرس شیری راځه تریا کو دې د رینجر باډۍ کې ما ګاژبه وړل. هلته چې وږي شلو هغې مګې به خوالې موټر کې تې سیخانې را پیدا کړه تریا کې چې سر کړه یو دود را کړه بل دود را کړه ازامې چې نر رم شو پوه شوې. بال لېږ نه تریاک شو اتي به مره ورځ به مې خپله تریاک ور ازه چې شیر مې شاید تورې کړې رینجرې دې کې مناست بس ویل مم هله 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 دلته مې چې وظیفه پرېښوده دی نه مو پاک شوم. هله هله زما شو بیکاری مې بد مرض ده که نه چې کور کې سړی بیخي بیکار زړه مې تنګ شو. ما په وجود زیات تاثیر کړی وو چې مازه داسې بیخي کړک کړی وو. نوم عمل چې په افغانستان کې ټول نه چرس خطرناک دی. خو شی وه چې شیدو مې مازه خراب شو چې مثال ګیلاس به په مخ راغه جر ژی به په مخ راغه بس سرپا مې نه کوله پوه شوې. دغسې یو شو کې را منځ راوستلی وو نور داسې او پلار مې ډېر سره په دې کار خلاف وو ځکه چې خپل غټ کچاکبر دی اوسه پورې تش سګرټ نه وایي. ما دیش کاله چلویخ کاله پا منون پر نوی وڑو رو مگا ملیان لشتی ما مشر زوی تا منیش.
در نشه موادو در کخت تولید قاچاقو او استعمال در تازه پیخو پرده در ازادی راژیو در زهر و کاربان خبرونه در شنبه او تکراری در چهار شنبه پورست پر دولس نیم بجو آوریده لیسی. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روغتون ته ځي چې د روغتون په دروازه کې پولیس دروي، جیبونه یې تلاشي کوي او له جیبونو څخه یې ناشنا شیان راباسي. له دې سره سم پولیس په قهر کیږي او سلطان له ځانه سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې سلطان ولې پولیسو ودراوه، د هغه په جیب کې څه وه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم سلطان.
وعلیکم سلام سردار.
زیم بل سوگستا دش پیل کی پو مانا پوئی گی
دوم را پان را بڑستان ریا اوست دا چو میخی پی جندل کی گی نا
تو اوز دا خبر بریک دا جر بوری را که داشی نیوی چی جاوگی دار مووی نی
چو بوری دار کم
پینزه بونه ای را که ده شفاخانه نور معتادین هم خواری
ده شفاخانه معتادین خوب خبر نوی چه نایی رو این زه شفاخانه تر آورم
نه یه چو خبر ندی
آتا ده نوایی چه نایی رو این هم گوما کهوی
ده بختنه چو چوار را نکره ده خوزال نور توایم
گورا سو خبر نشی که خبر شوال پلو جنجال باخت شو
یارا دیکھتی هم که خبر شوال سخت سزا برا کی وی موک پا شفاخانه کی ده معتادین و علاج کهو او تاسی نشیگی مواد بر تدوره
دومره هم داریگا ما تا ده تیخ دلاری را معلومی دی
تا ده بلاری در معلومی وی خموک با تباکی اوز لخیو خوار مدهی را رسیگی خطاو دیو اگه پش نیخ که پلکتیو که دیشوان دیر شو
محیطا دیر شو اگه ایر شو اوز خوخیو دل تام آرامو زیگو او هم پیسی گتو
اوز ده گتی خبری پریگ ده جر بودی را که
تا اول پیسی را که بیا بزا پودی در کم
داده پیسی در وخلا
آن که من ده تام پودی در وخلا
والا کانو تاس ده بطاره که سکوی
آخری چوگی دار را غی
حالا زر هیروینی و زایم پند که
سامده زبا هیروین پد کم تمنده کچی چوکی داردی و نوینی
سامده زو لارم
حالا که دره که چی رزی؟
مندن زب شفاخانه تزم
کو بی شفاخانه تزی؟
امدن موتدین و نیلات شفاخانه تزم
پا شفاخانه کسه که؟
مندن زب اصل قصه نسی ده چه زه معتادیم تو میاشتی که گی چه هم ده تا بستریم دیو ضروری کالا پاره گور دت نلیم اوس رقلم شفاخانی تزم
بستری ناروغان خو اجازه نلری چه گور تلرشی خام اخا سخبرش ده اوس با معلومشی
ایس خبرم نشده قماندن زیب گور دت نلیم
تو اوس لپولیسو سر چالکی کمی رادی خواشه چه تلاشی دیکم
نه تلاشی میکم
لاسونه پورتا که؟
نه لاسونه می پورتا کرن
تو درگه زیده جوبونه تلاشی کم تو درگه دابل جیب ده هم او گورم داد چه دی؟ خا ده شفا خانه تا ده هیروینو پوره وره
کماندن زیب ده هیروین زمان ندی نپویگم چه چه زمان پا جیب کرا چه ولی دی
ده پا شفا خانه که چه متعدین نشه کهی نشه ای مواد تور تر آوره تیز شرم نلره دلتا دی متعدینو علاج کیگی او تی بیرتا پا نشو اخته کبی
کماندن زیب ده ظلم خوشی که بیادا کر نکم
لاسون شاه تا وارا دیر خبری مکوا
کماندن زیب زبی گناه ما خوشی که
چپ شا خاینا دی نشه ای موادو قاچاق کبی او بیاوای چیزه بی گناهیم کرده بلا لویا گناشتا چپ شا بخانه که نشه ای مواد خرسوی درزا مخیشا چی دی پولیس اوزیت زو
کماندن زیب زبون شا گولا ولیوم بیادا کر نکم
دا خبری بیا پا محکمه که وکه درزا مخیشا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.